سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې شوې نن د زیارت ورځ د 2018 میلادي کال د نومبر 28 نیټه ده. په یو بله ګړي کې موږ زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې ګړي کې به د چین پاکستان اقتصادي رادار له مخې پرشکي صنعتي زون د خلاصېدو په اړه څرګندونې د امریکایي ولسمشر د څرګندونو په جواب کې د اسامه بن لادن د نیولو په اړه پاکستان څه ویلي وو. د ډاکټر شکیل عبدي نیونه په دې کې په دې اړه رپورټ کړو. او د دې تر څنګ اونیزه خپرونه سندري جادوګري لرو او یو شمېر نور ریپورټونه هم لرو. په پیل کې به شاهین بنیره په دې وخت خبرونه
ستړم شهرون به د وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د سړک د غاړې ماین په چودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځالې لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. او د برېټانیا وزیر اعظم ویلي د اروپایي کمیشن د مشر سره د برېټانیا او اروپا د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې اترې سره نتیجې ته نه دي رسیدلې. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د سړک د غاړې ماین په چودنه کې دوه کسان وژل شوي. دا پیښه د چرمنګ سیمې په ناواګې کې رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې د امان الله او ګلبدین په نومونو دوه کسانو ژوند بایللې دی. چارواکي وایي چې سیمې په خپله ولقه کې اخستې او پلټنې پیل کړې دي. بلخوا د بلوچستان په چمن کې په یو جومات پرون د ماښام د مانځه پر وخت په بمی چودنه کې 12 کسان ټپیان شوي دي. په جوبل شو کې د جومات امام حافظ متی الله هم دي ټپیان د کویټې روغتون ته وړل شوي دي. د چمن پولیسو مشر عطا الله شاه خبر اعلان ته ویلي لومړنیو پلټنو ښکاري چې بارود د جومات په محراب کې پټ کړل شوي وو. د پیښې په اړه لا هم هیڅوک نه دي نیول شوي او نه یې چا ذمواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د هناق یا پاک خلک رنز ګڼ شمېر خلک ځپلي دي. په پېښور کې د مرستندویو او واکسینونو ډایرکټر ډاکټر اکرام شاه پرون مشال لیډوته وویل له دې رنزا بنو کرک او لکی مروت ضلې زیاتې اغېزمنې شوي دي او دغلته د واکسینو رسولو کار پیل کړی دی.
زمونږ په ټرایبل ډسټرکټس کې او زمونږ چې کوم د ساوث بنو کرک او لکی مروت ته نو په دې کې چونکې ستاسو کمیونټي سایډ باندې ایشوز دي چې هغه د ویکسینیشن د لپاره دونه اګریډ نه دي. دا هغه د وجه نه دغلته زمونږ د پینټا کوریج چې کوم دي دا هغه دونه خو نه دي. دا هغه د وجه نه دا کیسز دغلته په ډېر لوی لیول باندې روان دي.
د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټکو د څانګې د معلوماتو تر مخه په پېښور نوخار بټګرام مردان او بونیر کې هم په دې رنځ خلک ناروغان دي. په 2018 کال کې دا ناروغي په شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلې وه. د ډاکټرانو په وینا په نور نړۍ کې دا ناروغي ختمه شوې خو پاکستان کې لا شته. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د رشکه اقتصادي او صنعتي زون بار روان کال د جنوري په میاشت کې پرانیزي. د وزیر اعلی د صنعتي چارو سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړي عبدالکریم خان په دې اړه بیګا مشال لیډوته وویل چې دا زون د چین او پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې صوبې او هیواد ته به اقتصادي ګټې ورسي.
د پښتونخوا د ټول نغټ انډستری سټیټ دا دی راشکي او ان شاء الله د دې د دسمبر اند کې یا په جنوري کې به ګراوند بریکینګ کیږي. په صبح 9% شیر دی. د دې نه علاوه 91% شیر د هغه دی چې څومره چاینیز کمپنۍ هغه راولي نو هغه به 20% چاینیز راولي او 80% به زموږ خلک نه کیږي.
خو د کوریډور فرنټ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي د خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې لپاره په بجټ کې پیسې نه لري او د دې نه د ګټې ترلاسه کولو په اړه د مبالغې نه کار اخلي. کوریډور فرنټ د تیر سمودې نه په چین اقتصادي رهداري کې خیبر پختونخوا ته د پوره برخې ورکولو غوښتنه کوي او تور پورې کوي چې د دې منصوبې ټولې غټې پروژې په پنجاب کې روانې دي. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د ملاتړو ځالې لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. محمد اشرف غنی چې تیره شپه د کابل په ایمرجنسی روغتون کې د سه شنبه ورځې د ټپیانو د عیادت پر مهال خبرې کولې وویل د خونړو بریدونو ملاتړې ځالې او د روزنې مرکزونه د افغانستان په ګاونډي هیواد کې دي. نوموړي له نړیوالو غوښتنه وکړه چې دغه مرکزونه او د دغو مرکزونو ملاتړې هیوادونه یا حکومتونه په منطقي توګه په ګوته کړي. د کابل په اورانوس هوټل کې د سه شنبه پر مخام د میلاد النبی په مناسبت د رابرل شوي محفل په پیل کې 14 شوې وه. د افغانستان د کورونو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی تیره شپه مشال لیډوته وویل چې د 14 په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمېره 55 او د ټپیانو شمېر 94 ته رسېدلې. تر اوسه د برید ذمواري چا نه ده منلې. د برتانیا وزیر اعظم ویلی د اروپایی کمیشن د مشر سره د برتانیا او اروپا د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې اترې سره نتیجې ته نه دي رسیدلې. پرون په برسلس کې د اروپایی کمیشن د مشر ریجین کلاود جنکر سره د ملاقات نو وروسته وزیر اعظم تریسا می ویل چې د ونې په پای کې به بیا برسلس ته راځي او د اروپایی ټولنې او برتانیا د بلیدو په اړه د یوې حتمی پریکړې لپاره به په یو سرمشریزه کې ګډون کوي. د بریگزټ په اړه دواړه خواوې د یو شمېر خنډونو سره مخ دي. په دې کې مهمه دا ده چې د اروپایي ټولنې د وتلو نه وروسته به برتانیا د اروپا منډۍ ته کوم رقم رسایي لري او د برتانیا په اوبو کې به اروپایي کشتۍ د کوم قانون لاندې سفر کوي. د اروپایي ټولنې مشران به د نومبر په 15 نیټه په دغه اړه غونډه کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عرب مننه کړې چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیو له ټیټېدو سره مرسته کړې. دا په داسې حال کې ده چې پر واشنگټن فشارونه دي. د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې له کبله پر سعودي عرب بندیز لګی. د رویټرز خبري ایجنسی ته راپور تر مخه ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې د تیلو د بیو د ټیټولو له کبله د ریاض مننه وکړه او له سعودي عرب یې غوښتنه وکړه چې د امریکا او نړۍ د اقتصادي پیاوړتیا لپاره دغه بیې نورې هم ټیټې کړي. د امریکا ولسمشر د تیلو د بیو جګېدو له کبله په وار وار د تیلو د صادرونکو هیوادونو پر سازمان یا اوپیک انتقادونه کړي او له سعودي عرب څخه چې د تیلو ډیر پیداوار لري د اقدام غوښتنه کړې وه. دا و د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
تاسو له شاهین بنری خبرونه واوریدل او سم په دې غړي کې د جنونو ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. په صنعتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار وایي د چین پاکستان اقتصادي رهداري له مخې به د رشقي صنعتي زون ډېر ژر پرانیستل شي خو په کې به کارکوونکي څوک وي
چې څومره چاینیز کمپنۍ غیر راولي نو هغه به 20% چاینیز راولي او 80% زموږ خلک نه شي.
د امریکا ولسمشر د څرګندونو په جواب کې پاکستان ویلي د اسامه بن لادن په موندنه کې له واشنگټن سره ابتدایي معلومات شریک کړي وو. که معلومات حکومت پر کړي وو نو بیا ډاکټر شکیل افریدی ولې په جې کې چولې دي؟
تاسو خبر یې چې په افریدی د امریکا ادارو ته د پټو معلوماتو ورکولو تور دی. نو دا هیڅکله نه کېږي چې وګړي دې بل هیواد ته مهم معلومات ورکړي او ریاست دې ورباندې چوپ پاتې شي.
او نیز خبرونه سندری یادوګری د کندهار د سندرغاړو سندرو او فن ته ځانګړی سر. نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. او سم د خبرونی د پال ریپورت د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی د صنعتي چارو سلاکار او د صوبای سمري غړی وایي حکومت په روان کال په پای کې یا په جنوري کې د رشقي اقتصادي او صنعتي زون پرانیسي. عبدالکریم خان بیگم مشال ریډیو ټول دا زون د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې صوبي او هیواد ته به اقتصادي ګټې ورسوي. خوشنن کې وایي صوبای حکومت د دې لپاره په بجټ کې پیسې نه دی شي او ورځخه د ګټې ترلاسه کولو په اړه مبالغه کوي. پامیر سایل ریپورت لري.
په صنعتي چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار او د صوبایي اسمبلی غړی عبدالکریم خان وایي حکومت به د 2013 زیږدیز کال د دسمبر په پای یا د 2019 زیږدیز کال د جنوري په پیل کې په نوښار کې د رشقي اقتصادي او صنعتي زون پرانیزي. نوموړي بیګا مشال راډیو ته ویل دا زون پر څه د پاسه زر اکړه ځمکه جوړیږي چې پکې زیاته پانګونه چین کوي خو ګټه به یې شریکه او تاوان به یې یوازې پر چین وی.
د پښتونخوا د ټول نه غټ انډستری سټیټ دا دی رشکۍ. دا د روسونو کنټینیو را روان دی او ان شاء الله د دې د دسمبر اینڈ کې یا په جنوري کې به ګراوند بریکینګ کیږي. د صبح 9% شیر دی. هغه د موږ کې څومره پیسې جوړیږي هغه شیر زموږ دی. د دې نه علاوه 91% شیر د هغه دی او پروفیټ کې موږ مرګري او لاس کې مرګري نیو کو کاست انهانس کیږي نو موږ مرګري نیو.
کریم خان وايي په صنعتي زون کې به هر ډول کاروبار او کارخانو ته د جوړیدو اجازه ورکوي او پکې به یوازې 40% کارکونکي چینایان وي.
چې څومره چاینیز کمپنۍ غیر راولي نو هغه به 20% چاینیز راولي او 80% به زموږ خلک نه وي. چې کوم زمونږ بین لیست کې د ایکسپلوسیو راځي او چې کوم ډیفنس پرپز والا انډستریان وي هغه بند وي. نو ټول کلاو زمونږ پرایورټي ده چې موږ لیبر انټنسیو او هغه پروډکټ چې کوم زمونږ لوکل را مټیریل استعمالوي او کوم زمونږ ایکسپورټ کوي په دنیا لږی موږ ډالر او پوند راځي دا غي هغه انډستری نو موږ د ریزور ورکو چې هغه چې زمونږ خلک هم امپلای شي او پاکستان ته ریوینیو نشي.
خو د چین پاکستان اقتصادي لار دوه پروژو سیړونکي او شنونکي ډاکټر سید عالم مسعود وای د خیبر پختونخوا حکومت د دې پروژې لپاره په بجټ کې پیسې نه لري. د دې په خبره حکومت د رشکۍ له اقتصادي او صنعتي زونا صوبې او د هیواد ولسته د ګټې رسیدو په خبره کې هم مبالغه کوي.
بجر خو یوان هم نه دی خدای شنو اغه چې کم دی وای نو په اغه کې دا بالکل خرق ولای دا ډیر شکی ولا با صرف پیکینګ کوي او دا پیکینګ چې کم دی ځان له سنت نه دی ځان له نور اغه حواله سره کوم زوم نه دی لکه چې په نور دیونه کې جوړي او په دې کې با سرمایه کاری هم چاینا تر اوسه پورې نه راغلی او اغه کې پیکینګ به کوي چاینیز
په صنعتي چارو کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان زیاتوي چې د رشکۍ په څیر په چترال مانسیری او کواټ کې هم صنعتي او اقتصادي زونونه جوړوي په هغو کې د پانګونې شرایط هم برابروي او دا هر څه به په راتلونکو کلونو کې نه یوازې خلکو ته د روزګار موقع برابر کړي بلکې ورسره به د پاکستان د برآمداتو کچ هم لوړ شي. چین وایي د اقتصادي لار په ګڼو پروژو کې له شپېته ارب ډالرو څخه د زیاتو پیسو پانګونه کوي او د پاکستان حکومت وایي د دې پروژو عملي کېدل به نه یوازې د هیواد بلکې د سیمې پر اقتصاد هم لوی اغیز وکړي.
تاسو رپورت اوریدلی. د خیبر پښتونخوا په قبایلي او نورو سیمو کې د پاشخولک یا خناک ناروغي لګیدلې ده چې د ناروغانو شمیر ورځ تر بل په زیاتېدو دی. په ناروغي اخته زیاتره ماشومان په بنو او کرک کې دي. د خیبر پښتونخوا د سیاست څنګه وایي د ناروغي د مخنیوي لپاره له بهر هیوادونو واکسینونه راغوښتي دي او په متاثره سیمو کې وار له مخه ماشومانو ته حفاظتي ستنې هم لګولې دي. نور حال د رابعه کرم خان په رپورت کې.
د خیبر پختونخوا په قبایلي او بندوبستي سیمو کې ماشومانو ته په وخت د بیماریانو حفاظتي ټیکې نه لګولو لوچې سخت کال د خوناک د متاثره ناروغانو شمیر 222 ته رسیدلی. د خیبر پختونخوا د صحت د محکمې د حفاظتي ټیکو د څنګې په وینا چې په دې مرض کې زیاتوالی روان دی. خوناک په ماشومانو کې د سینې او مری بیماری وي او د دې په نخو کې سخت ټوخی، ساه او خوراکي تکلیف، خراب آواز، مری کې خارښ، پوزه بیدل او تبوي. مشالریو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو د څنګې ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه اویل چې د ماشومانو د دې ناروغۍ مخنیوي لپاره مخصوصې د ای ډي ایس ټیکې لګي او کومخ را مخته کېدو له وجې حکومت دا نورې هم راغوښتي دي.
اگر هر ماشوم پیدا شي نو هغه ته دا ډریزل ولګي. یو ځل چې دا عمر د شپږ وختو شي، بیا چې دا عمر د لس وختو شي او بیا چې دا عمر څوارلس وختو شي، نو په دې درې انټرول باندې د 51 52 53 هر ماشوم لپاره په کار د شریک ته ولګي. زمونږ په ټرایبل ډیسټریکټس کې او زمونږ چې کوم د ساوث بنو کرک او لکه مروت ته، نو په دې کې چونکې ستاسو کمیونټي سایډ باندې ایشوز دي چې هغه د ویکسینیشن لپاره دونه اګریډ نه دي، ویکسینیشن امپورټنس هغه دونه دغه نه دي، دا هغه د وجه نه دغلته زمونږ د پینټا کوریج چې کوم دي
د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو د څنګې تر مخه چې پېښور، نوخار، بټګرام، مردان او بونیر نه هم کیسونه رپورټ شوي دي. کال 2014 کې دا ناروغي شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلې وه. د بنو سیلۍ هسپتال د غوږونو، پوزې او مری د بیمارو ماهر ډاکټر اقبال وایي چې تېرو دوه هفتو راسي هره ورځ یو یا دوه مریضان راځي چې پکې د ماشومانو نه علاوه د شپږ 50 کالو یوه ښځه هم راغلې وه.
تقریباً 123 مشومان ما سره په وارد کې ایڈمٹ شو دي، چې هغه مونږ فل ٹریٹمنٹ کړی دي 123 مشومان. او هغه نه بعد چې کوم مشومان دي فار دا لاسټ تقریباً دا 2 ویکس نه مونږ څنګه ویکسین نشته دي، نو دینه بعد چې مشوم راشي ما خپل طرف نه ٹریٹمنٹ ورکو او بیا ویکسینیشن دی پره هغه پېښور ته ورېږو. بقیا دینه بعد بیا مونږ ایڈمٹ کوو، نو هغه چې کوم کې ډیفینیټلی مونږ مطلب شک نه کنفرم بیماری راشي دا ویکسینیشن دی پره پېښور ته واستاو.
د یو شپږ کلن ماشوم پلار خدادات چې د بنو په هسپتال کې خپل زوی داخل کړي وای چې زوی اچانک ناروغه شوی وو. د ډاکټرانو په وینا د خوناک د بیماری یو ماشوم نه بلته او غټو کسانو ته هم لګیدای شي. د خوناک رس مخنیوي لپاره د ای ډی ایس ټیکې پاکستان کې نه جوړول کیږي، بلکې دا په هند او کرویشیا کې جوړول کیږي او د پاکستان د صحت محکمې له دغو ملکونو راغواړي.
د رابع اکرم خان رپورت موریدي. پیپلز پارټي د آئینی عدالتونو د جوړولو غوښتنه کړې چې دارنګه په کې یوازې سیاسي مقدمې وچلول سي. دوی دا غوښتنه هم کړې چې د ترګري له ټولو مقدمو سره دی باید یو شان چلند وسی. د قانون چارو پوهان وایي د پاکستان په عدالتونو کې دا وخت 80% مقدمې سیاسي دي چې له وجې نورې مقدمې په ټپه ولاړې دي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې پوځي عدالتونه دې ختم کړل سي. دا چې حکومت د دې غوښتنو په جواب کې څه وایي د اسرائیل لمن په دې اړه رپورټ اورو.
د پاکستانی سینیټ د قوانینو د اصلاحاتی کمیټې او حکومت اتحادی ګوند ایم کیو ایم غړی محمد علی خان سیف وایي د آئینی عدالتونو جوړول لپاره به آئینی ترمیم کول وی. خو نوموړی وایي په قومي اسمبلی کې د آئینی ترمیم لپاره په دریو کې دوه اکثریت ته اړتیا ده کوم چې نشي ترلاسه کېدی ځکه چې د په خبره دا وخت د حکومت او اپوزیشن ترمن سخت اختلافات دي. منسټر سیف تور پورې کړ چې پیپلز پارټي د سیاسي مقدمو لپاره ځکه اوس د آئینی عدالتونو جوړولو غوښتنه کوي چې دا وخت یې د ګوند مشر او نورو غړو خلاف مقدمې روانې دي.
د پیپلز پارټي مشرانو په ډیرو موخو باندې دا بیانونه ورکړي دي بس اسمبلی کې په سینیټ کې او په میډیا کې چې دا موجوده چې د سیسیدنو د سیاسي ازایم دي او د موجوده حکومت د زیات حمایت او د دې مرسته کوي په نسبت یو جج په حیثیت کې د آزاد فیصلو نه لکه د دغه او د دغه فیصلې متاسب فیصلې نظر دا ګڼم چې دې وخت هغه ته دا خطر ده شاید چې د زرداری سره حواله سره یا د پیپلز پارټي د نورو مشرانو له حواله سره دا عدالت چې د دې شي انتقامي کاروایي طرف روان دی.
مستر سیف وايي په پاکستان کې چې کله یو سیاسي ګوند په حکومت کې وي نو په لومړیتوبونو کې یې د آئینی عدالتونو جوړول نه وي چې دا رنګ په دغه عدالتونو کې یوازې سیاسي مقدمه وچلول شي او د عامو مقدمو یعنی په وجداري او دیواني مقدمو لپاره بیا ځان له عدالتونو وي. دا په داسې حال کې دا چې د پیپلز پارټي مشرانو د نهې پورځو په یو خبري غونډه کې غوښتنه وکړه چې په ملک کې د آئینی عدالتونه جوړ کړل شي. په اسلام آباد کې د قانوني چارو پوه نور عالم خان هم وایي چې دا وخت په پاکستان په عدالتونو کې 80% مقدمې سیاسي دي چې له وجې نورې مقدمې په ټپه ولاړې دي. د په خبره دا ځکه چې د مقدمو تر شا غیر جمهوري قوتونه لاس لري.
سیاسي کیسونه هغه کې میاشتې لګي او چې کم چې دی د یو سړي ضرورت دی او عوام هم کار دی چې هغه په جیل کې پروت دی یا هغه قیدی دی د هغې هغه ته چې دی توجه نشي ورکړی کېدی او هغې کې چې دی قانونو تیر شي خو د هغې مقدمې نه راوځي نو دی دا یو هغه ده چې آئینی عدالت کول پکار دی.
یا ربی چې پاکستان چیف جسټس ویلی چې دوی د پاکستان په سیاست کې مداخله نه کوي. د پیپلز پارټي مشرانو د نهې پورځو په خبري غونډه کې تور پورې کړ چې عدلیه د ترګري په مقدمو کې دوه مخیزه رول لوبوي. د دوی په خبره کې یو خوا سپریم کورټ د پېښور های کورټ پر هغه فیصله عمل درآمد کول ودرول چې پکې د پوځي عدالتونو لخوا سزا یافته د شپږو یا کسانو د خوشي کولو امر شوی وو. نو بلخوا یې د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بوټو په اس کې 15 ملزمان چې د جوډیشل میجستریټ په وړاندې اعتراف اهم کړي وو خوش کړل. نور عالم خان اهم وایي باید چې پوځي عدالتونه ختم کړل شي ځکه چې په دې کې د انصاف تقاضین پوره کیږي.
کچر ته تاسو دې ته انصاف وایي چې په دوه ورځو کې چې دی یو فیصله وشي د هغه د اپیل نه کړی چې دا خو چې دی یو د انصاف خلاف یې ده فنډامنٹل رائټ وایلیشن دی. یو سړی هم د هغه په کسټډي کې بیا هغه چې دی اوم هغه ولا وکیل ورکی بیا هغه چې دی اقبال جرم بیا هم د هغه په کسټډي کې لاک شنه دا د انصاف اصول خلاف کې.
خو د سینټ د قوانینو د اصلاحاتی کمیټې او حکومت اتحادی ګوند ایم کیو ایم غړی محمد علی سیف وای پوځي عدالتونه چې له پارلمانه یې منځوري ورکړل شوی او عیني حیثیت لري دا وختي ضرورت دی.
د اسرائیل مومند رپورٹ موردی د خیبر قبایلی ضلع باړې ته سانسوی کډوال وای په کال وړاندې خپل ویجاړو کورونو ته ورغلي خو تر اوسه تعلیمي ادارې اړنګ پرتی دي. دوی وای بیا بیا اور سره وادي سوي چې دغه ورانی تعلیمي ادارې به جوړول کیږي خو ماشومان لا هم تر اوسه په خیمو کې زده کړې کوي. ځکه خلک راتوي چې یخنی شروع شوی نو ځکه ماشومان نشي کولای په خیمو کې زده کړو ته دوام ورکړي. د مشالې خبريال فرحات شنواری رپورٹ راکوي.
د خیبر قبیلې ضلع باړې تحصیل کډوال وایي دوه کاله وړاندې د جلوزو کډوالو کیمپ نه باړې ته راستانه شوي خو رن شوي. زیاتره سرکاري سکولونه یې لا نه دي رغول شوي. دوی وایي ماشومان یې په شلیدلو خیمو کې سبقونه وایي او اوس یخنی هم شروع شوه او د زده کړو په وخت د لا نور تکلیف سره مخ کیږي. د باړې د خدمت خلکو کمیټې یو مشر تورا بلی پردی مشال ریډیو ته وایي
په باړه کې غټ سکول دی علمګودر یو مین سکول دای گورنمنٹ ہائی اسکول علمگودر بیا وسرا پکوریگرو کی گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کاریگر گڑی بیا پشلوبر کی گورنمنٹ ہائی اسکول ارجلینا دے امدا سے ہسورا گورنمنٹ ہائی اسکول ہسارا داسے مختلف گورنمنٹ مڈل اسکول گنداو پشت دلیو خیمو کے وس موشمون کے لگے سبق یہی آر چتے خود لیم شو خلق دلیم دی دے اسکول نہ چکم دی اغات اوس پورے کور پہ نہ شروع تے وے اندازے پہ مطابق آتش پہ تے اسکول نہ دے منگے بڑے کانڈر مکمل ورون دی تے چائنا ایڈ ولا چ پروسس دو حالے خطو سفر ال سٹارٹ نہ ہے پتہ یخنے موسم جی شروع شو پتہ کہ ہم زنے تو ون لون دے وزنے پٹنٹونو کے موشمون لگی ہے وہ سبق ہی ہے اسکول ہو چونکہ ماحول دسی چا اسکول بلڈنگ چ تکما پورے نوی کنا نو دے وڑ کی پ مکمل شاگرد دے یا اسکول سٹوڈنٹ چ دے اغا پ مکمل طور دے اغا توجہ دے تعلیم پ طرف نوی چیر تے ون لون دے نوست وی چتے دے روڈ سائیڈ او اجرا یا بل سی وی پاک کے خلق تا گور تا گیا گوڑی تیرے دل یا بل نو توجہ دے او تقسیم شی تے غیر پورے تعلیم دے پورے یو ماحول لگی
او گل نظر پر دی وای چې اعلی چارواکو د باړې د دورو په محل اعلانونه کړی وو چې دغه تعلیمي ادارې به زر آبادی کړل شي خدا سی ونه شو
چې ماشومانو کسې وسم په مغه ټینټونو کې ناستي د تیرو دوه کال نه دایي چې د باندې کار روان دی و دا به وشي یخنی شروع شوه دا ډیره داسې دا چې بالکل هغه دا به وای چې کولاو ناستي هغه کته یو سکول لاړ شو ګوره پکې هغه کې دوه صرف دوه ټینټونه لګېدلې د دې نه علاوه پکې هغه نور ماشومان چې وګوري یا بهر چرته تونه لاندې یا داسې نور هغه لاندې اخکړي نو د مسالې هلته کې ډېرې زیاتې شته ری هلته مختلف این جی اوګانې چې راځي هغه هم داسې په یو ځای کې کارو کې په بل ځای کې نه کوي نو د حکومت نه د اعلی چارواکو نه د اعلی ادارو نه د مونږ د اپیل دی دا سوال وته کوو چې دلته دا کوم مسالې دي دا فورن حل کړی شي.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې مشر جدون خان وزیر وایي هلته په باړه کې په دې تېرو لسو کالو کې ټول اووه شپېته سرکاري سکولونه وسله والو په چاودنو سره وران کړي او بیا په ټوله ضلع کې خواوشا یو نیم سل سرکاري سکولونه وران کړل شوي چې کومو سکولونو ته جزوي زیان اوښت هغمو رغولی او چې کوم مکمل لمنځه وړل شوی پاغه کې د یو شمیر سکولونو د بیا رغولو تعمیراتي کار روان دی او یو شمیر سکولونه به پکې زر بحال کړل شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي اسلام آباد د القاعدي ډلې پخوانی مشر اسامه بن لادن د ځای د معلومونو په ګډون د امریکا سره د ترګري په ضد په جګړه کې همکاري کړې ده. د خبرو وزارت د نومبر پر دوشلمه په یو بیان کې کړې تر دې مخکې پاکستان په ښکاره د بن لادن په اړه د معلومات شریکولو خبره نه وه کړې. او د خیبر ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن د پټنځای معلومولو او امریکا ته د جاسوسۍ په تور نیولی او بندي کړی. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر تازه څرګندونو وروسته د پاکستاني حکومت دا بیان څه معنا لري او که د بن لادن په اړه یې له واشنګټن سره همکاري کوله نو بیا یې افریدی ته له هیواده سردغداري په تور سزا ولي اوروله. پامیر سایل دې ته کتنه کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر شلمه په یو بیان کې ویلي چې له امریکا سره د استخباراتي همکارۍ له لارې د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن د ځای په اړه لومړی شواهد شریک کړي ول. بیان وایي د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټری تهمینه جنجوا په اسلام آباد کې د امریکایي سفارت ناظم العمور پال جونز وربللی وو او ورته د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو څرګندونو سخت احتجاج وکړ. ټرمپ د نومبر پر 13مه له امریکایي فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې پر پاکستان د خپلو مرستو د بندولو پریکړې دفاع وکړه او ویل چې اسلام آباد د واشنگټن لپاره هیڅ نه دی کړی. تر دې یوه ورځ وروسته پاکستانی وزیر اعظم عمران خان پر ټویټر په بیان کې ویل چې هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد په امریکایي جګړه کې بې ساري مالی او ځاني قرباني ورکړې دي. د عمران خان تر بیان څو ساعته وروسته ولسمشر ټرمپ پر ټویټر پر اسلام آباد تور پورې کړ چې ورڅخه یې عربونه ډالر اخیستي خو د اسامه بن لادن په اړه یې معلومات نه ول ورکړي او په افغانستان کې یې د جګړې په اړه هم ورسره همکاري نه ده کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا بے اساسه تور بلل دي او په بیان کې ویلي چې د وسامه بن لادن د ځای په اړه یې له واشنگتن سره استخباراتي معلومات شریک کړي ول. تر دې مخکې د پاکستان حکومت په ښکارا دا نه منله چې په بټاوات کې د بن لادن د وسیدو ځای معلومولو په اړه له امریکا سره همکاري کړي وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ډول بیان څه معنا لري؟ په لاهور کې د نړیوالو چارو پوه ډاکټر حسن عسکري پرون ماښام مشال راډیو ته ویل دا سمه ده چې اسلام آباد او واشنگتن د ترهګرۍ او القاعدې د وسلوالو په اړه استخبارات شریکول، خو د بهرنیو چارو وزارت تازه بیان دا نه روښانوي چې پاکستان کله امریکا ته د اوسامه بن لادن په اړه معلومات ورکړي ول.
سپتمبر 2001 کے بعد پاکستان اور امریکہ نے جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا ارینجمنٹ موجود تھا
د 2001 کال تر سپتمبر روسته د امریکا او پاکستان ترمنز د استخباراتي معلومات شریکول نظام موجود وو چې ورسره سم دوی د ترهګری او د القاعده د غړو او مشرانو په اړه معلومات شریکول. کیدای شي چې په دې سلسله کې پاکستان د اوسامه بن لادن په اړه هم معلومات ورکړي وي، خو موږ پر دې نه یو خبر چې پاکستان چې د معلومات ورکولو خبره کوي نو دوی کوم وخت یادوي. آیا دوی په 2001 کال کې د اوسامه بن لادن د نیولو او وژلو وخت یادوي او کنه تر دې مخکې وخت یادوي؟ خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د معلومات شریکولو نظام وو.
پخوانی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د 2001 زیږدیز کال د مې پر دویمه په وینا کې ویلي ول چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوې ډلې په ایبټاباد کې عملیات کړي او هلته یې اوسامه بن لادن وژلی دی. نوموړي دا هم ویلي ول چې دا عملیات یې له پاکستانه پټ ساتلي ول، البته دا تصدیق یې کړی و چې اسلام آباد ورسره استخباراتي همکاري کړې وه. خو د بن لادن تر وژنې موده وروسته پاکستانی حکومت خبر ورکړ چې د خیبر ډاکټر شکیل افریدي د جعلي واکسینو یو کمپین له لارې په ایبټاباد کې د اوسامه بن لادن د اوسېدو ځای معلوم کړی و او بیا یې امریکا خبره کړې وه. د پاکستان حکومت په 2012 زیږدیز کال کې افریدي ته له هیواد سره د غداری او له وسلوالو سره د رابطې په تورونو د عمر قید سزا اورولې او نوموړی اوس هم بندي دی. خو که اسلام آباد د اوسامه بن لادن په اړه له امریکا سره معلومات شریکول نو بیا افریدي ته د سزا ورکولو معنا څه ده او مقصد یې څه دی؟ په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي نسیم زهرا وایي هیوادونه کولی شي چې له یو بل سره استخباراتي همکاري وکړي، خو وګړي که دا کار وکړي نو بیا سم نه بلل کیږي.
چیپا افریدی د امریکای ادارو ته د پټو معلوماتو ورکولو تور دی، نو دا هیڅکله نه کیږي چې یو وګړی د بل هیواد ته مهم معلومات ورکړي او ریاست ته ور باندې چپ پاتې شي او غبرګون دی نه خایي. نو د شکیل افریدی زندانی کول د ریاست غبرګون دی. تاسو ته دا هم معلومه ده چې د افریدی قضیه روانه ده او د امریکا او پاکستان ترمنځ هم ور باندې خبرې کیږي، او که تاسو دا وایې چې په ناسیاسي او غیر ریاستي کچه له افریدی صاحب سره زیاتې شوې هغه بیا بل باس دی. خو اس هیواد بداونه کړی چې وګړي له بل ریاست سره مهم استخباراتي معلومات شریک کړي او هغه وایي چې زه خیر دی.
نسیم زهرا زیاتوي د ټرمپ سرګندونې او د عمران خان پر ځوابونو سربیره پاکستان د امریکا لپاره ارزښت لري، خو د ډاکټر حسن عسکري په باور داسې ښکاري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات مخ په ځوړ روان دي.
پامیر ساحلو خبریال زید حسین پټان رسپانه کې په مقاله کې لیکي د ولسمشر ډونالد ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ په ټویټر د سختو جملو د تبادلې ځخه څرګندېږي چې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د بې باورۍ ښکار شوي دي. نوموړي لیکي د افغانستان د بحران د هواري لپاره باید دواړو هیوادونو په شریکه کار وکړي. شاین بونیرای د لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
زید حسین لیکي د ولسمشر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان ترمنځ په ټویټر د خیالاتو د تبادلې نخکاری چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم په خرابېدو دي. داسې نه وه چې ولسمشر ټرمپ دا خبره هیڅ بې حسه کړې وي، دا په اراده شوې او مرامې په پاکستان فشار ډېرولو. ولسمشر ټرمپ د فاکس ټي وي سره په مرکه کې وویل چې د بلیونونو ډالرو اخستو باوجود پاکستان د امریکا لپاره هیڅ نه دي کړی. د دې په جواب کې وزیر اعظم عمران خان ولیکل پر ځای د دې چې امریکا د خپلو ناکامیو ذمہوار پاکستان وګرځي باید د حالاتو جدي اندازه واخلي، او بل دا چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ترهګرۍ په جنگ کې ډېر تاوانونه کړي دي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د ځینو وسلوالو ډلو پر ضد د ګام نه پورته کولو لپاره په پاکستان تور پورې کېدي شي، خو په افغانستان کې د امریکا د ستونزو ذمہوار پاکستان ګرځول انصاف نه دی. د امریکا لخوا په پاکستان فشار ډېرولو څه ګټه نه ده کړې او خپل منځي بې باوري ډېره شوې ده. امریکایي چارواکي د افغان ستونزې په هواري کې د پاکستان کردار مهم بولي. پاکستان لوړاندې ویلي چې د افغانستان مسله باید د خبرو اترو د لارې هواره شي، او تیره میاشتې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون یو شمیر طالب بندیان خوشي کړي دي. ویل کیږي چې دا اقدام په خبرو اترو کې د طالبانو د ګډون یقیني کولو لپاره د امریکا په خوخه اخستل شوی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالب استازو سره د خبرو اترو دوه دورونه کړي دي. د لیکوال په وینا په اړیکو کې د ترنګلتیا باوجود د افغانستان په اړه د دواړو هیوادونو ګټې شریکې دي، نو باید دواړه په شریکه کار وکړي. خو د ولسمشر ټرمپ څرګندونې به په دغه اړه د دواړو خواوو مرسته ونه کړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو د خبرونه کې تاسو یو شمیر ریپورتونه اوریدل، او که تاسو غواړئ هم دغه ریپورتونه او د خبرونه په مشال ریډیو ویب سایټ باندې واوري، نو د مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورسي، او په فیسبوک باندې هم تاسو یو شمیر ویډیوګانې لیدلای سي، او هم دغه ریپورټونه تاسو په لیکلې بڼه باندې هم کتلای سي. نو تاسو د مشال ریډیو فیسبوک باندې ته ورسي. اوس هم لسیمې بجې سوي دي. شاهین بنیره به د خبرونو ډنډې وړاندې کړي.
سړی مشه دی وخت مهم خبرونه. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې سړک د غاړې ماین په 14 کې دوه کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې دا پیښه د چارمنګ سیمې په ناواګه کې رامنځته شوې ده. بلخوا د بلوچستان په چمن کې په جمعات پرون د مخام د مانځه پر وخت په بمی 14 کې 12 کسان ټپیان شوي. د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د هناق یا پاکخولک رنز ګڼ شمېر خلک ځپلي دي. په پیښور کې د مرستندویه واکسینو ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه پرون مشال لیډو ته ویلي، له دې رنځه بنو کرک او لکی مروت ضلع زیاتې اغېزمنې شوي دي، او دغلته د واکسینو رسولو کار پیل کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د رشکې اقتصادي او صنعتي زون بار روان کال د جنوري په میاشت کې پرانیزي. دا خبره د وزیر اعلی د صنعتي چارو سلاحکار عبدالکریم خان بیگا مشال لیډو ته کړې ده. ناقدین وایي چې د پښتونخوا حکومت سره د دې پروژې لپاره په بجټ کې پیسې نشته. د افغانستان ولسمشر وایي په هیواد کې د خونړیو حملو د بلاتړو ځالې لا هم په ګاونډي هیواد کې دي. دا خبره نوموړي تېره شپه د کابل په ایمرجنسي روغتون کې د سه شنبې ورځې د بمی 14 د ټپیانو د عیادت پر مهال کړې. د برېتانیا وزیر اعظم ویلي د اروپایي کمیشن د مشر سره د برېتانیا او اروپا د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې اترې سره نتیجې ته نه دي رسیدلې.
سندری جادوګری اونیز خبرونه دا هارون بچا جوړ کړی دا، او نن د کندهار د مشهور سندرغاړو د سندری دا او دا پاړه د معلوماتو پاړه دا مخکې مو اوریدلې ده. نن یو ځل بیا دراورو.
ستړي مشي د مشال رډیو په سندرې جادوګری خبرونه کې زما هارون باچا سلامونه ومني. اوردونکو د افغانستان له کندهار راوتلې د پښتو سندرې ځانته یو ځانګړی خوند او رنگ لري. د دغه ولایت یو شمېر سندرغاړي د خپلو هنري فعالیتونو په ترڅ کې توانېدلي چې سندرې په ولس کې مقبولې او د دوی نمونه د تل لپاره ژوندي پاتې شي. د دغه سندرغاړو له ډلې څخه د عبید الله جان کندهاري، عبدالروف کندهاري، نعمت الله کندهاري، شاه محمد کندهاري او بشیر احمد کندهاري نمونه د یادولو وړ دي. د دیونه په سندرې جادوګری خپرونه کې د همدې سندرغاړو سندرې او د کندهاري موسیقۍ او د هنرمندانو د حال په اړه د سیمې د یو سندرغاړي او د تھیټر ډرامو د یو جوړونکي خبرې دراورو. پیل به د عبید الله جان کندهاري له دې سندرې وکړو.
برائس مدد لے مئی
پپ مانا کی نو
د عبید الله جان کندهاری په اړه ویل کیږي چې هغه پر دغه ولایت سربیره په غزنی، لوګر او په مرکز کابل او همداراز د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د خلکو د خوخي سندرغاړی و. د 2 کلونو و چې له افغانستان او پاکستان ته پر لاره ووچل شو، خو د نوموړي سندرې دي چې لا هم د هیواد دننه او د باندې د هغه د هنر د مینوالو لخوا اوریدل کیږي.
راستہ زرین خالنا پلمن کی کراتی، راستہ زرین خالنا پلمن کی کراتی، شہباز دی فرمخ والا زلفاں دی خوشبو، ہندار مخت منی سچ دبت بلتی، ہندار مخت منی سچ دبت بلتی، راستہ زر خالنا پن من کی کراتی، شہباز پر مخوارا زلفان کا مشبو، کچری دبل چاس کے زبا ہم درخ پر سر تیر سم، کچری دبل چاس کے زبا ہم درخ پر سر تیر سم، خطا نو زینا زکی بی اپا دی دبل زی، خطا نو زینا زکی بی اپا دی دبل زی، داستا زرین خانا پرمان کی تراتی، شاباز کی مخانا جلپانی کا کشم، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں، راستہ زر خالنا پل من کی کراتی، کم کیے ناو کی بلندا میں کمر میں،
د کندهار یو بل سندرغاړی د عبدالرؤف کندهاري په نوم یادېږي چې دا مهال په هالند هیواد کې له خپلو بچیانو سره ژوند کوي. د نوموړي په اړه په رسنیو کې راغلي چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لپاره شاوخوا 200 سندرې ثبت کړې دي. عبدالرؤف کندهاری سندره مو اوریده. نوموړي بی بی سی ته په یو مرکه کې ویلي چې لور کوټوالی له سندره ویلو سره مینوا په کابل کې د خونځي زده کړې کړي او هم په کابل لشکرګاه او کندهار کې ژوند او کار روزګار کړی دی. د نوموړي په خبره خونکو ملګرو زده کوونکو به ورته ویل چې غږ یې ښکل دی او همداسې پسې سندرغاړی شو. کندهاری په دغه مرکه کې زیاته کړې د افغانستان په پوځ کې ورته دنده ورکړل شوې او دا چې د ډګروالۍ تر رتبې پورې پکې رسیدلی و. راځي اوریدونکو د عبدالرؤف کندهاری دا یوه بله سندره هم اورو. Hello. اردوونکو د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې د افغانستان د کندهار ولایت د وتلو سندرغاړو سندرې اوري. هم د کندهار یو پیژندل شوی سندرغاړی بشیر احمد فریادی چې د ځایي هنرمندانو د یوې ټولنې فعال غړی دی وایي زیات وخت یې په کوټه کې تیر کړی او هلته یې د راډیو ټلویزیون د موسیقۍ په پروګرامونو کې ګډون کړی دی. فریادی البته له هغې پښتو موسیقۍ څخه خوښ نه دی چې د واده خدای په محفلونو کې یې د سیمې پښتانه هنرمندان غږوي.
تقریباً کال رئیس د موسیقی سره کار کوم، البته استاد نه یم خو محلی سندرې وایم. د افغانستان په ملي رادیو او په تلویزیون کې ما ډېرې کمې سندرې ثبت کړې دي، ځکه چې ما زیات وخت هلته په کوټو کې تیر کړي. درې نوي د دغه وخت پورې ما هلته کار ورسره کاوه په کوټه تلویزیون او په کوټه رادیو کې. دلته خپل فنامه باندې د پښتو کندهاري موسیقي دفتر موږ لرو چې فراسن کې نعمت الله جان کندهاري او زه دواړه دلته شامل یو. نو بیا خپل سازنده د ځان سره لرو محفلو ته ځو. کوم ځای به چا ډېر نازه ولي، کوم ځای به خدای نه کړو د حکارت په سترګې کتل شوي دي، ته خو یو ساعت کم نه کېږي. موږ د کندهاري د موسیقي دپاره هر کله هلې ځلې کړي دي. د اطلاعاتو فرهنګ سره مو ډېرې اړیکې نیولې دي او ان شاء الله الرحمن هغه موسیقي چې هغه زموږ پر ضد باندې قرار دی هغه صرف یوازې د ښځو دپاره دا موسیقي غږول کېږي. په هوټلونو کې پلاکه بریجه دلته ډالر مکي شروع شوله، نو هغه د ښځو دپاره دا پروګرامونه چې وو هغه کېدله یا کېږي. ولیکن دلته زموږ د کندهار نجیب او شریف خلک هغه بالکل زموږ د کندهاریانو پخوانۍ محلي موسیقي شغستلې پیاوړې موسیقي لرو. اوس هم خلک دغه موسیقي اوري، اوس هم دا خلک دغه موسیقي باندې ژوندي دي.
بشیر احمد کندهاری په غږ مو سندره واورېده. هم په کندهار کې د تیاتر ډرامو او فلمونو جوړونکي فضل احمد انیس وایي په افغانستان کې روانې جګړې د اوسیدونکو یې د ژوند د هرې برخې په څیر د هغوی پر موسیقۍ هم بدې اغېزې کړې دي. د زیاتوي دا مهال چې د کندهار او شاوخوا سیمو امنیتي وضعیت ښه شوی، هنرمندان بیرته ورته تللي، خو د سندرو هغه زوړ خوند یې پاتې نه دی.
د افغانستان دغه غمیزې ته په کتو سره کنه لکه څنګه چې د هر شي خوند او رنګ تللی دي، همداسې د موسیقي هم یو څه رنګ او خوند تللی دي. په کندهار کې هم د هنر ډګر لکه څنګه چې پخوا ډاکو په د وروستیو کې چې کله جنګ جګړې رامنځته شولې، د رنګ یو څه تکاسو ډېری هنرمندان یا هغه موسیقاران یا هغه نوازندگان هغه ټوله مهاجرت ته مجبور شول. یا وروسته د هغوی په راغونډولو کې شل کلونه پنځه ویشت کلونه وخت شوی تی چې کله دوی بیرته یو نیم کسان یو نیم هنرمندان او سندرغاړو موسیقارانو سره پیدا کوله، چې کله دوی سره پیدا کړه بیا د دې موسیقي رنګ خوند ډول د هر څه تغیر کړی وو. کله ناکله زه خپل شخصا د ملګرو سره چې ناسم په دې اړه ورسره خبرې کوم چې ولې همهغه کسان مثلا څنګه موږ نموتي کسان دلته چې په هغه وخت کې مثلا سندري ویلې لکه استاد رحماني دی، لکه بشیر احمد کنداری دی، لکه بشیر احمد فریادی دی، یا مثلا ځینې نور هنرمندان زموږ دلته د کندهار څخه هغه هنرمندان ژوندي دي. موسیقي الی هم تقریبا همهغه دي، هغه ارمونیا ده، هغه طبله ده، هغه رباب دی، هغه ستار دی، او هغه وایلن یا سارنګۍ چې موږ ورته وایو، هر څه موجود دي. ولې هغه کیس چې څلوېښت کاله تر مخه په دې موسیقي کې اوس ولې نشته؟
انیس زیاتوي د کندهار خپل موسیقي ډیره خوږه ده، خو که یو هنرمند وغواړي یو څه نوښتونه پکې وکړي نو د اوریدونکو لخوا یې باید مخالفت ونه کړل شي.
پخوا مثلا خلکو ورته ډېر په درنه سترګې کتله، اوس ولې د هرې خوا څخه کلتوري یرغل دی په موسیقي ډېرې الې نورې ګډې شوي دي. زه هم لکه څنګه چې په ساینس ټیکنالوژي او نورو برخو کې ډېر پرمختګونه شوي دي، ولې په دې برخه کې هم باید په موسیقي کې زموږ نور پرمختګونه هم شوي وای. ولې موږ یو څه شاته تګ کړی دي خپله د کندهار موسیقي، اوس هم زموږ اماتور سندرغاړي په دې باور دي چې نوې موسیقي په هیڅ وجه موږ ته د قبول وړ نه ده، او هغه زړه موسیقي ډېره شوه. خو زه وایم چې نه، لکه څنګه چې نصرت فتح علي خان د پاکستان څخه ډېر نوم کولای شي په غربي او شرقي موسیقي په ګډولو کې، زموږ د کندهار هنرمندان یا زموږ د افغانستان هنرمندان هم کولای شي چې د دې سبک څخه کار واخلي او لږ ځان راپورته کړي او په دې برخه کې خپل ځانونه وښيي.
اوریدونکو، د مشال رادیو د سندرې جادوګرې د دیونه په خبرونه کې مو د کندهاري سندرغاړو سندرې او دغه موسیقي په اړه د کتونکو خبرې واورېدې. د خبرونې په پای کې د نعمت الله کندهاري په غږ د دولتې سندرې خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه
پرسپین تنجی جسوري پر زلف لانج باندي دا ټول بدن خان پرسپین تنجی جسوري توری زلف لانج باندی دا ټول بدن خان شین خان دی پروت پر زن باندی دا ټول بدن دی خان دا غینو شان شین خان دی پروت پر زن باندی دا ټول بدن دی خان دی تا مشوندن سختی ستا وصل زما تختی زما وختی پر وختی به تا مشوندن سختی وفاوكش بخد ركب سيدرم زكلاندي تا طول بدن دي خاندي وفاوكش بخد ركب سيدرم زكلاندي تا طول بدن دي خاندي اسمع عبد الخالق ده داسل ويش دوكال وشيره كي صدري سابتيره نسمع عبد الخالق ده داسل ويش دوكال وشيره كي صدري سابتيره ذات ولد الكوم سافر يا وجد باندي ذات بدن بخاني ذات ولد الكوم سافر يا وادي زنباندي دا ټول بدن دي خاني پر سپین تندي دي شوري توري زلف لاندي باندي دا ټول بدن دي خاني پر سپین تندي دي شوري توري زلف لاندي باندي دا ټول بدن دي خاني پر سپین تندي دي شوري توري زلف لاندي باندي دا ټول بدن دي خاني
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدد دوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا سحال دا
خیوارڈو نا ملاو شریف یو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران سکوی
30,000 روپے پر منت با غو ترکوت
پر ہر سر سربیرا حلے زلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارے تشدد نلے لارے
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونا هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوانده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.